د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د کمکی اختر په مناسبت د زړه کومې مبارکي خپل کورنۍ ته او خپلوانو او ټولو دوستانو او د افغانستان خلکو ته هیوادوالو ته وړاندې کوم. البته ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه تاسو ته د ازادۍ رادیو تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلاست ترته وایم. ولس مشر حمید کرزی نن د اختر دراتلو په مناسبت خپل پیغام کې پر طالب مشرانو غږ وکړ چې خپل هیواد ته د پردیو تروریستانو د راتلو وسیله دی نه کیږي. په دې خبرونه کې به دا او د کمکی اختر اړوند نور راپورونه خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سر کې پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. یوې قهرجنې ډلې د پاکستان په ختیځ کې د اقلیت احمدي اسلامي فقې د پیروانو یو شمېر کورونه ونړول، یوه ښځه او د هغې دوه لمسیانې ووژل. ملګري ملتونه وایي د اپریل له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې شخړې پیل شوې، تر اوسه پورې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. زه هم یو ځل بیا د کوچني اختر مبارکي درته وایم او هیله ده چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. او دا هم د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. حامد کرزي نن د ارګ په جامع جومات کې د کوچني اختر لمونځ ادا کړ. کرزي د اختر په مناسبت وینا کې ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وویل او ویل چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په هیواد کې شخړې زیاتې شوې او یو علت یې دا دی چې هیواد ته د بهرنیو تروریستانو ننوتل زیات شوي دي. هغه د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې افغانستان ته د بهرنیو تروریستانو د ننوتو زمینه نه برابروي.
سپرافانان جنگ بند شد او دو پردو او دو پردو ترستان در اتک زبر اساز نسید او دو افغانستان دو نامی او بی ثباتی زبر اساز نسید. سور تجراسی او دو خون رونو او خون سر دید علم او عزت جون بکلی.
د اختر لمونځ نن سهار د پلازمېنې کابل او د هېواد ولایتونو په جامع جوماتونو کې ادا شو. افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه راپور وروسته په تفصیل اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر افغانانو ته د کمکی اختر د مبارکي ویلو ترڅنګ د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي افغانانو پر وژنه سخت خپګان څرګند کړی. یوناما په خپل بیان کې هیله څرګنده کړې چې افغانان به د اختر ورځې په امن او خوشحالۍ کې او له تشدد پرته تېرې کړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د کمکی اختر په مناسبت د سولې ته غاړه کېږدي. همداراز د افغانستان د علماو سراسري شورا د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. یوناما د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په خونړیو حملو کې ګڼ شمېر افغانان چې اکثره ملکي وګړي دي ووژل. یوې قهرجنې ډلې د پاکستان په ختیځ کې د اقلیت احمدي اسلامي فرقې د پیروانو یو شمېر کورونه ونړول، یوه ښځه او د هغې دوه لمسیانې ووژل. بلوا پرون د پنجاب ایالت په ګوجرانواله ښارګوټي کې وروسته له هغې پیل شو چې د دغې فرقې یو غړی په خپله فیسبوک پاڼه کې اسلام ته د سپکاوي موادو په ایښودو تورن شو. پولیسو وویل په وژل شوو کې یوه 9 کلنه نجلۍ او د هغې پالونکي شامل دي. په پاکستان کې چې د مسلمانانو مذهبي احساساتو ته سپکاوی، مقدساتو ته سپکاوی ګڼل کېږي او عامل ته د مرګ سزا ورکول کیږي، د مذهبي اقلیتونو اعدامونه او وژنې یوه عادي خبره ده. ملګری ملتونه وایي چې د اپریل له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې شخړې پیل شوې، تر اوسه پورې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن وویل چې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دغو شخړو کې چې د جګړو په سیمو کې دواړه لوري حکومتي او یاغي ځواکونه درنې وسلې کاروي، لږ تر لږه 1109 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي 3422 تنه ټپیان شوي او د اوکراین د ختیځو دونسک او لوهانسک او ځینو نورو سیمو کې چې جګړې روانې دي، شاوخوا 3000 کسان خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه راز روسي پلوه بیلتون غوښتونکي تورن کړل چې د اوکراین د ختیځ د اوسیدونکو پر ضد د ترور او ډار یوه لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرې ناوې پیلې وویل د جولای په 12 د مالیزیایي الوتکې د رانسکورېدو پیښه به جنګي جنایت وانګیرل شي. د یو بل خبر لمخې یو مالیزیایي چارواکي وایي چې حکومت د اوکراین او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځه هغه برخه کې چې مالیزیایي الوتکه رالویدلې دي اوربند ټینګېدو لپاره خبرې اترې کوي تر څو مفتشین وکولی شي چې د پیښې ځای ته لاسرسی پیدا کړي. د مالیزیایي مفتشانو مشر خیرالحلمي مختار له هالند د برنامه خبري آژانس ته وویل چې اوربند به د الوتکې د راغورځېدو د پیښې شاوخوا 15 کیلومتره ساحره انغاړي. د پیښې ځای ته نږدې جګړې د دې سبب شوي چې د هالند او استرالیا پولیس ونشي کولی له دونسک څخه سیمې ته لاړ شي. د اوکراین ځواکونه د پیښې ځای ته نږدې سیمو کې له وسلوالو یاغیانو سره په جګړه بوخت دي. نړیوال پلټونکي غواړي د پیښې په ځای کې د راغورځېدلې الوتکې ټوټې وپلټي تر څو معلومه کړي چې مالیزیایي الوتکه په څه ډول راغورځول شوې ده. په دې پیښې کې نږدې 300 تنه ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د موسکو ادعا تکرار کړه او ویل چې د توري بحیرې ټاپو وزمه کریمیا چې د اوکراین برخه وه او په مارچ میاشت کې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړه د فدرالي روسیې یوه برخه ده او د موقف په اړه به یې خبرې ونشي. لاوروف چې د دوشنبې په ورځې په موسکو کې خبرې کولې وویل د کریمیا په سر له هیچ چا سره خبرې نه دي شوي او نه به هم وشي. لاوروف دغه راز وویل چې روسیه به په دې اړه د لویدیځ بندیزونو ته ځواب ونه وایي او نه به هم احساساتي عکس العمل ښکاره کړي. هغه زیاته کړه هر بندیز به روسیه له اقتصادي پلوه لا پسې خپلواک کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې دی نه پوهېږي روسیه د اوکراین په اړه خپل پالیسي هغسې چې لویدیځ غواړي څه ډول بدله کړي. لاوروف زیاته کړه د خپلو لویدیځو ملګرو نه کوم سیاسي نوښت نه لیدلی او نه یې هم اوریدلی دی. هغه وویل په اوکراین کې د شخړو د پای ته رسېدو هڅې ځکه ناکامې شوې چې کیف نه غواړي له بیلتون غوښتونکو سره په درناوي خبرې ترسره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوې بیړنۍ غونډه کې په غزې تړنګه کې د یو بیړنۍ لنډمهاله او بې قید و شرط اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د امنیت شورا د نن سهار غونډې له اسرائیل او حماس نه وغوښتل چې د اختر په مناسبت او تر هغې وروسته په بشپړه توګه د اوربند رعایت ته غاړه کېږدي. امنیت شورا ټولو 15 غړو د غونډې تر پیل مخکې پر دې اعلان موافقه وکړه. اسرائیل او سخت دریځې ډله حماس چې پر غزې تړنګه کنټرول لري په تیرو 2 ورځو کې 2 ځلې پر 2 ساعته اوربند دونو موافقه کړي وخو راپورونه وایي بیرته مات کړي دي. په غزه کې د 3 اونیو په جګړو کې 130 فلسطینیان او 45 تنه اسرائیلیان چې ډیری سرتیری دي وژل شوي دي. او د نایجیریا بوکو حرام ډلې د کامرون د صدر اعظم میرمن او یو سیمه ییز مذهبي مشر په یو حمله کې شاوخوا 200 وسلوالو تر سره کړ برمته کړل. په دغه حمله کې چې پرون په شمالي ښار کلوفاتا کې وشو لک تر لګه 3 تنه ووژل شول او د کامرون د صدر اعظم د میرمنې امادو اهلی په ګډون یو زیات شمیر برمته شوي دي. سیمه ییز مذهبي مشر چې د کلوفتا د ښاروال په توګه هم دنده ترسره کوله دا او د هغې د کورنۍ 15 غړي د برمته شو په ډله کې شامل دي. بوکو حرام هغه مهال د نړیوالو غوسه راوپاروله چې په اپریل میاشت کې د نایجیریا شاوخوا 200 د ښوونځي زده کوونکي برمته کړي. دغې ډلې دغه راز په نایجیریا کې خونړۍ حملې ترسره کړي چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سمګه کله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. هغه ته چې لدی شوی ازادي رادیو او یو ځل بیا د اختر مبارکي وایم. پرا پرونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي نن په خپل اخترېز پیغام کې یو ځل بیا پر طالب مشرانو غږ وکړ چې پر افغانانو د پردیو حملو ته د نه وسیله کیږي.
په طالبانو پر مشرانو زخمي چې پر افغانانو جنگ بنک او د فوجي تروستانو دراتګ زوی وساز نشي.
هلمند ولایت ته ځو او د هغو ماشومانو او میرمنو خبر اخلو چې د جګړو له کبله بې کوره شوي دي. په نورو ولایتونو کې د اختر د نمانځنې په اړه راپورونه هم لرو. په ننګرهار کې د نمانځنه ډیره شاعرانه وه.
اختر اوس ترې خبرې کنا یوازې شاړه دخته یو څو ولاړې خیمې د ویرې په څلي ناست دي.
په غزه کې د جګړې د وروستیو حالاتو په اړه یو راپور لرو. خو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په 19 پروګرام کې بعد د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو له هڅو خبر شي. ځوان فکر د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونې اورئ. ولسمشر حامد کرزی د اختر په مناسبت د وسلوالو مخالفینو له مشرانو وغوښتل چې په هیواد کې بهرنیو تروریستانو ته د لاسوهنې زمینه د نه مساعده وي. ښاغلي کرزی نن د اختر للمانزه وروسته په ارګ کې خبریالانو ته وویل په دې وروستیو کې په زیات شمیر بهرني تروریستان افغانستان ته ننوتی دي. حامد کرزی زیاته کړه افغانان د انتخاباتو پایلو ته انتظار باسي تر څو راتلونکی ولسمشر غوره او د هیواد سرنوشت معلوم شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
ولسمشر کرزی چې ګومان کیږي دا به د ولسمشرۍ د دندې وروستی اختر وي، ټول ملت ته د مبارکي ویلو ترڅنګ د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرنیو تروریستانو ته د لاسوهنې زمینه نه برابروي. ښاغلي کرزی په ارګ کې خبریالانو ته وویل د تیرو څوارلسو کلونو په پرتله په تیرو دوو میاشتو کې افغانستان ته زیات بهرني جنګیالي راغلي. هغه یو ځل بیا د تیر په څیر له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
خارجي تروریستان په ډېر غسي پیمانه او په ډېر تعداد افغانستان ته داخل شوي او دلته پرافغانانو حملې کوي او دلته د طالبانو پر مشرانو زخم وي چې پر افغانانو جنګ بند شي او د پردو او د پردي تروریستانو د راتګ زبر اساس نه شي سولې ته جلا شي او د خپلو ورونو او خویندو سره د امن او عزت ژوند وکړي.
کرزی بیا هم په داسې حال کې وسلوال مخالفان سولې ته رابولي چې وسلوالو مخالفانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې هر ډول وړاندیز رد کړی او تل یې ورته منفي ځواب ورکړی. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې میلیونونو افغانانو د امن په فضا کې رایه ورکړه، ولې د رایې له شمېرنې سره سم په افغانستان کې وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور ورکړ. ښاغلي کرزی زیاته کړه افغانانو په انتخاباتو کې ګډون کړی او د خپل راتلونکي ولسمشر د تعین او انتخاباتو پایلو ته انتظار باسي.
د افغانستان ملت انتخابات وکړي، په میلیونونو رایې ته رایه وکړه. د افغانستان خلک غواړي چې انتخابات یې ژر تر ژره نتیجه ورکړي تر څو دا خاوره خپل نوی رئیس جمهور ژر ولري، تر څو د افغانستان خلک خپل نوی حکومت ژر ولري او کارونه په چټکتیا او په قوت مخته ولاړ شي.
د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په زیات شمیر کې پولیس په ښار کې د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د اختر په شپو ورځو کې د کابل امنیت ګډوډ کړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
اوس هلمند ولایت ته ځو او د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو خبر اخلو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ او نورو سیمو کې په تیرو څو اونیو کې سختې جګړې وشوې. د دې جګړو تر ټولو زیات زیان ملکی وګړو او په تیره ښځو او ماشومانو ته ورسید. الیاس دایی له دې کورنیو سره کتلی او د راپور برابر کړی.
ندی اخته ته مکالی ندی کړی.
ول جنې کړی
نظر په کور کې ګرد او تاسو څنګه نه
دا سنگین په بازار کې دی ویتړل نانوایی ترڅنګ په تور بوسکله غټه کې ناس ماشوم دی. دی وای لکړی کډ کړی دا اوس په کور کې د خوراک څنل لري. دا د پلارهم د سنگین د جنگ په دوهم ورځ په داسې حال کې په ګولۍ لګیدلې او جلسو دي چې غشتلې اولادونه او کړ د جنگ لسیمې لري یوسي. کته هم تیر ونی په لسګونو ته زده می سرتیر سنگین ته د عملیاتو لپاره تللی دی. خو د سنگین خلک وای وسوم د وسلوالو د ماینونو د هوان او توپونو د مرمۍ او مخامخ نشوت لامل ملکی کسانو ته مرګ جوړ بلاوړي. د سنگین د سارون کلا څخه د ولسوالۍ بازار ته راغلي کډوالي کورنۍ وای بیکاری ده، ماشومان یې وږي دي او له دې امله د ورځې او شپې روژه
نیسي. په موټر کې د اکشنیان یتیمان راپاتې د سهار د ماښام د ولاکړ استري ماجر یو. په د بازار کې د نانوایانو سګوله سړه ډوډۍ واخم وار یوم د ماښام د ولاکړ اته روژې مې د براته نیولې دي. نن مې اته ویشتمه ده دغه ما ګردي استادې سې کومه پېښمه یې پکښ کړی دي.
د سنگین د ولسوالۍ د مقام د دروازې مخې ته تر 500 ډیر ښځې د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د دوی سره ماشومان هم ورسره دي. اکثر یې وایي د کور یو دوه اوان د ځینو درې غړي وژل شوي دي. په سنگین کې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین دوهمه میاشت پیل شوې ده. روژه د ناامنیو په تنده او ځغاسته پرې تېره شوې ده. ماشومان یې وایي اختر نه لمانځي.
نه دې اخته ته مې کالي نه دې کړې.
ولې دې نه دې کړې؟
زه زما دوې ورځې څلور ورځې کېږي چې زه د ورد حجرې سره الم او خوشحالۍ چیرې دي په کور کښې ګرد ورځ جنګونه یې خوشحالۍ چیرې دي.
په دې جنګ کښې چې لا هم دوام لري د لسګونو وژل سو ملکي کسان په منځ کښې تر څلوېښت ډېر ماشومان دي. د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي ماشومان یې ډوډۍ غواړي او د هغوی ژړا یې نور مقاومت مات کړی دی، ځکه د ولسوال د دفتر مخې ته د مرستې لپاره راټول شوي دي. د سنګین په بازار کښې په یوه پرانیستې اټۍ کښې ناست تور سرې چې د کورنۍ غړي په خاشو کښې د ځان ستره ساتي وایي په دوه لاسونو د کوره وتلي دي او د کورنۍ نارینه یې هم د وسلوالو او افغان ځواکونو تر منځ په جنګ کښې وژل شوي دي.
لږ مې مېړه شي، بل مې زوی شي، بله مې لور نه بټکه نازکه وه راوتلې په ټکانو کښې زه په بغار لمانځم
سنگین
اوس د کابل او لشکرګاه څخه د سنګین د بې ځای سوو کورنیو سره د مرستو مواد رسېدلي دي. د هلمند والي حاجي محمد نیم چې سنګین ته د سل ټنه اوړو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې سره رسېدلی دی ډاډ ورکوي چې مستحقو کورنیو ته به یې ورکړي. هغه د دې ډډو ته وویل ټولو اړو کورنیو ته یې د مرستې لار موندلې ده.
د سی سی آی موسې لخوا تقریبا یو لک ډالره مواد دوی خریداري کړې ده، رسولی دوی په خپله سنګین ته. موږ هغه کورنۍ وو چې د بوستانزویو سایه څخه د نسوزویو د کټوزین د سرمقلا څخه سایه څخه دوی بې ځای سوي دي او د سنګین په بازار کښې دوی اوسېږي، دوی ته دغه مواد رسېږي چې د سی سی آی لخوا لس کیلو غوړه دی، لس کیلو وریجې دی، پنځوس کیلو اوړه دی او څلور کیلو شکر دی، یو کیلو چای الکوزی دی او نور مرسته چې سل کیلو وړه دی او پنځلس کیلو بوره دی هغه د وزارت زراعت لخوا راغلی دی چې جراتمار رئیس صاحب جمهور وزارت زراعت وزارت انکشاف دی حتی د سور ورکړ چې د سنګین خلکو دپاره باید کومکونه به ورسېږي خصوصي وړه.
والي پر مرستندویو ادارو غږ وکړ چې د کرهڼې او کلیو پراختیا د وزارت لخوا د سل ټنو اوړو او پنځلس ټنه بورې د سی سی آی موسسې لخوا د پنځلس سوه کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرې میاشت د ریاست لخوا هم د درې سوه نوي کورنیو سره ترسره شوي مرستې چې اوس یې ویش د ولسوال او د ټولنیز شورا د وکیلانو په مرسته دوام لري بسنه نه کوي. په سنګین کښې امنیتي او ټولنیز حالت د جنګ د پیل د لومړنیو ورځو نه ډېر خراب شوی دی. خلک په دې سوچ شپې سبا کوي چې یو ورځ به هلته روان ناورین د حکومتي مسؤلینو او یا هم وسلوالو طالبانو لخوا پای ومومي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
راپور زمر قضاوت ستاسو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د اختر د لومړۍ ورځې د نمانځنې په مناسبت د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم راپورونه لرو، خو اوس ګورو چې په کابل کې د اختر لومړۍ ورځ څنګه ونمانځل شوه. د کابل ښار د جوماتونو ملا امامانو د اختر د لمانځه په خطبو کې وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل. دوی د اختر په خطبو کې وویل بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستلی، بلکې سوله د افغانانو کار دی چې د سولې لپاره خبرې نه بلکې باید عملی کار وشي. له بلې خوا کابل ښاریان د اختر لومړۍ ورځ د میلو او د خوښیو لپاره میله ځایونو ته راوتلي دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
دوشنبه په افغانستان کې د نورې اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړۍ ورځ وه. د کابل ښار ملا امامانو د اختر په خطبو کې په افغانستان کې وینه تویدنه وغندله او په ټولو افغانانو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره عملي کار وکړي. د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت خطیب ډاکټر ایاز نیازی په خپله خطبه کې وویل له سولې پرته پرمختګ، تعلیم او حتی عبادت هم نشي کېدای.
یو سیاسي سوله او بل تجارتي سوله، یو اسلامي سوله چې راځي د قرآن او د سنت د احکامو په بنا په خپل وطن کې په خپل هېواد کې سوله ده. دا څومره چې سوله ده په عبادت کې، دا څومره چې سوله ده په راکېنه کې، دا څومره چې سوله ده تعلیم ده کې، د سولې لپاره کوشش دا
هغه زیاته کړه افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی
او په ټولو حق لري چې د سولې پرمختګ او بیا رغونې لپاره ګډې او نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي. له دې نه وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم له وسلوالو مخالفانو غوښتي وو چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د اختر لپاره په ټول ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او ځای پر ځای پولیسو تلاشیانې کولې. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په کابل ښار او ښار ته پتلونکو لارو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. کابل ښاریانو د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د ښار ځانګړیو ځایونو کې میلې او خوشحالیانې کولې. کابل ښاریانو د درېمې کارتې په سخي صاحب زیارت او نورو ټاکل شویو ځایونو کې ډولونه وهل او اختر یې په اتڼونو او بېلابېلو لوبو سره لمانځه.
په کابل کې د اختر لمانځنه په کونړ ولایت کې هم د کابل او د نورو سیمو په څیر د کوچني اختر لمانځنه د نویو جامو په اغوستو او د اختر د لمونځ په ادا کولو پیل شوه. روح الله انوري له کونړ راپور راکوي.
په کونړ کې په بیلابیلو جمعاتونو کې د کوچني اختر لمونځ ادا شو. دینی عالمانو او عام خلکو په هیواد کې د سولې راتلو لپاره خې ډېر دعاګانې وکړې. د الله په دربار کې د سوال زارو ترڅنګ اوخ کې توې کړې، څوی روژې، دعاګانې او ټول عبادتونه قبول کړي او په برکت یې په افغانستان کې روان جنگونه پای ته ورسیږي. اکثرو وړو او غټو نوي جامې اغوستي او یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي. نجونو بنګړي په لاس کړي خوښي کوي او هیله لري چې چیرته د سیل د پاره لاړی شي.
زمانو مین افغان د کونړ ولایت اوسیدونکو مکله چې اختر راشي زمونږ خويندې ټول دادود لري چې جامې کوي، نکریزي کوي، خپل بنګړي اخلي، خپل سنگار د پاره رسم رواج چې هماغه کوي. کله چې د اختر سهار شي مونږ جامې واغوندو چې اوس کو اول مشرانو ته ورزو دغه ته اختر مبارکي وایي، خپل مور پلان ټول ترونو مشرانو ته ورزو اختر مبارکي ورته وایي او به نور د خپل نږدې خپلوانو کرزو اختر مبارکي ورته وایي.
مونږ اختر د پاره جامې کوو، بنګړي چاو، نکریزي ګدو، خپل
که د مالدارو بچی په نوو جامو پټ تین جنو بنګړی چبولی او لاسونه په نکریزو سره کړي، زړونو کې میله ځایونو ته د تګ او سیل کولو فکرونه ګرځي. خو په همدې ټولنه کې بیا داسې یتیم او بې سرپرسته ماشومان شته چې نه یې د اختر لپاره جامې کړي او نه هم د اختر له خوښیو خبر دي. له دغو ماشومانو یو هم کوچنی شاهد دی چې نه ورته چا نوی جامې کړي او نه هم چا د اختر په خوښیو کې شریک کړي دی.
اختر کې موږ جامې نه کړو، نور بچي مالدار دي او غریبانان پیسې څوک نه راکوي.
خو عمر خوړلی سید محمد بیا د هغو ورځو په ارمان دی چې کله وړوکی وو ټالونو کې به یې ځنګل، د اختر په ورځو کې به خلکو یو بل ته په ډېره مینه او محبت غېږې ورکولې. خو اوس د خلکو په زړونو کې د محبت په ځای نفرتونو او کینو کورونه جوړ کړي دي.
پخوا د اختر ملي دود زمونږ افغانانو داسې و چې ټالونه به اچول کېدل، دلته په دې ولې په سر باندې کوچانو ټالونه به اچول، نوې جامې به اغوستلې، خپلو خپلوانو کې به د مبارکۍ لپاره تل فرن یو څه سوغات میوه به وروړله ورته وروړله ورته، دغه اختر به درې ورځې به په ښه په خوشحالۍ باندې نمانځلې. هغه مینه محبت او هغه فرن لباس او هغه فرن خوشحالیګانې چې پخوا اخترونه کې وې اوس په هغه شکل باندې نه لیدل کېږي.
اخترونه د مسلمانانو د خوښۍ ورځې وي. له هرې خوا د عطرو د خوشبویو وږمې پورته کېږي. خو نن سبا په مسلمان امت داسې وخت راغلی چې د اختر په ورځو د مسلمانانو وینې بهیږي او په عام ورځو هم مسلمان د غم په ټغر ناست وي. څوک د دولتونو د پلوي او څوک هم د مخالف په نوم وژل کېږي او له هغوی بې شمېره بې سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي چې نه یې اختر معلومیږي او نه هم برات.
په ننګرهار کې د کوچني اختر لمانځنه له تېرې شپې راهیسې پیل شوه. د ننګرهار د ختیځ ادبي بهیر شاعرانو د اختر په مناسبت د اختر په شپه اختریزه مشاعره وکړه. ننګرهاري شاعرانو د اختر او د هیواد د روانو ناخوالو په اړه خپل احساسات د شعر په ژبه بیان کړل. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د غونډې ته ورغلی و.
د اختر پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې مسلمانان دغه ورځ په بیلابیلو مراسمو نمانځي، خو دا ځل په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر ملګرو دا ورځ له پیل نه وړاندې د اختر په شپه په اختریزي مشاعرې پیل کړه. دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه له سلو ډیرو شاعرانو او د شعر مینوالو پکې برخه اخیستې وه. ګڼو شاعرانو په خپلو شعرونو کې په هیواد کې د موجوده ناخوالو په اړه خپل احساسات د شعر په ژبه بیان کړل.
ځان مې لمبه کړ او دنیا ته مې تصویر جوړ کړ، د خپل وجود په هره لاره کې مې بیر جوړ کړ. زه د موجود د زندګۍ حق ته قائل پاتې یم، زه د موجود د زندګۍ حق ته قائل پاتې یم. ما په 500 قدمو کې یو تیر جوړ کړ.
منم دې نه منم دې نه خبره مسلمانه، په مخ باندې مؤمن په زړه کافره مسلمانه. او داسې چې جمعات کې د وژلو په تکلی داته چې جمعات کې د وژلو په تکلې لتانه هم بهتره دی هم غوره مسلمانان.
اختره اوس ترې خبرې کنا یوازې شاړه دخته یو څو ولاړې خیمې د ویرې په څلي ناست دي. هغوی تر اوسه پورې کریغې وهي، خولې اسمان لوري ته همداسې وازې پاتې. لتانه څه خبر دی؟
په دې مشاعره کې یو شمېر خوږو ترنم ویونکو د ترنم په خوږه ژبه د هغه وسلو پر خلاف د خیرا لاسونه لپه کړل چې بېګنا افغانان پرې وژل کېږي، او دا رنګ ځینو بیا په ډېره ارمانجنه لهجه د خپلو پخوانیو کلیوالي اخترونو ارمان وکړ. د ختیځ ادبی بهیر مسولینو په خبره که څه هم په اختر کې ځوانان یو له بل سره د روغبړ او مبارکیو ته څنګ پارکونو او میله ځایونو ته ځي او دا ورځ مانځي، خو دوی د کوچني اختر پر رسیدو سره د شعر په ژبه هیوادوالو ته د سولې او یووالي پیغامونه ورکړل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه.
د شپه زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځ دیونه خبريږي. د افغانستان د شمال امنیتی چارواکي په دې زون کې د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیتی چمتووالي خبر ورکوي. په شمال کې د پولیسو اپراتیفي مشر جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي د اختر د درې ورځو امنیت ټینګولو لپاره زرګونه امنیتی ځواکونه ګمارلې دي، او دای زیاتوي چې خلک په ډاډه زړه خپل مذهبي او فرهنګي مراسم پر ځای کولای شي. مجیب الرحمن حبیبزای له مزار شریف راپور ورکوي.
په بل خولایت کې امنیتي چارواکي د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت له تامینولو څخه ډاډ ورکوي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار او ورودی دروازو کې متعدد امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي ترڅو د هر ډول تورستي ورانکاري عملو څخه مخنیوي وکړي. عبدالرحمن رحیمی په شمال کې د پولیسو عمومي مشر وایي چې د اختر ورځو د امنیت تامینولو لپاره یې زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارلې دي او خلک د په ډاډه زړه له اختر څخه لمانځنه وکړي. هغه وویل چې د امنیتي ځواکونه نه یوازې بلخ کې بلکې په ټولو نو شمالي ولایتونو کې پر دندو ګمارل شوی.
نیروهای امنیتی زیتام با آمادگی
ټول شمالي ولایتونو کې زرګونه امنیتی ځواکونه مازب کړی دي ترڅو خلک د پارام خاطر سره د اختر څخه لمانځنه وکړي. او په هینې وخت کې باید وایي چې نه یوازې ملي پولیس بلکې ټول امنیتي ارګانونه د په هڅه کې ترڅو خلک له اختر څخه پام نه پزا کې لمانځنه وکړي.
ایام عید تدابیر امنیتی شانه میگیرند.
همدارنګه نن دوشنبه د هیواد مختلف سیمو پشان په شمالي بلخ ولایت کې هم د اختر لومړی ورځ په امن فضا کې پیل شو او هم درنګ د خلکو لوی ډله د اختر مانځه د ترسره کولو لپاره د روضه شریف عیدګاه جمعه ته راغله. د دې ولایت اوسیدونکو هم په بلخ کې د تیرې وی میاشتې امنیتي پیښو ته په کتلو سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید په بشپړ چمتووالي سره د اختر په ورځو کې د ملکیانو امنیت تامین وساتي. بریالی د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې روضه شریف ته د لمانځه د کولو لپاره راغلی دی ازادي راډیو ته داسی وویل.
په روزه میاشتم چاودنه وشوې تر اوسه وخت کې یو شمېر چاودنه وشوې چې دغه د خلکو تر یوې برید د خلکو اندېښنه اندېښمن کړي دي او له امنیتي ارګانونو څخه دا هیله لرو چې د اختر په ورځو کې امنیت ته ډېر پام وکړي او د ښار امنیت د په ټوله کې د بلخ ولایت امنیت ښه وساتي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکو د دولت له مخالف فستوالو څخه هم غواړي تر څو حداقل د اختر په ورځو کې د کانو د مرجوبل په پام کې نیولو سره په تخریبي او تروریستي کړنو لاس پورې نکړي. مجب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د ځوان فکر 19 پروګرام لرو. خو له هغه مخکې نوري اس نوري تاسو ښایي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. کرزی نن د ارګ په جامع جومات کې د کوچنی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته د طالبانو په مشرانو غږ وکړ چې افغانستان ته د بهرنیو ترورستانو د ننوتو زمینه نه برابروي. په کابل کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر افغانانو ته د کمکی اختر د مبارکي ویلو ترڅنګ د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي افغانانو پر وژنې سخت خپګان څرګند کړی. یو نامه په خپل بیان کې هیله څرګنده کړې چې افغانان به د اختر ورځې په امن او خوشحالۍ کې او له تشدد پرته تیر کړي. یوې قهرجنې ډلې د پاکستان په ختیځ کې د اقلیت احمدي اسلامي فرقې د پیروانو یو شمېر کورونه ونړولي او ښځه او د هغې دوه لمسیان ووژل. ملګر ملتونه وایي چې د اپریل میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې شخړې پیل شوې تر اوسه پورې له یو زرو سلو زیات کسان وژل شوي دي. یو مالیزیایي چارواکي وایي چې حکومت د اوکراین او روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځه هغه برخه کې چې مالیزیایي الوتکې رالویدلې دي او اوربند ټینګېدو لپاره خبرې اترې کوي تر څو مفتشین وکولی شي چې د پیښې ځای ته لاسرسی پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف د موسکو ادعا تکرار کړه. وی ویل چې د توري بهيري ټاپ وزمه کریمیا چې د اوکراین برخه واو په مارچ میاشت کې روسیې خپل خاور سره ملحق کړ د فدرالي روسیې یو برخه ده او د موقف په اړه به خبري ونه شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوې بیړنۍ غونډه کې په غزي ترانګه کې د یو بیړنۍ لنډ مهاله او بې قید شرط پرته اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د نایجیریا بوکو حرام ډلې د کامرون د صدر اعظم میرمن او یو سیمهیز مذهبي مشر په یوې حمله کې شاوخوا 200 وسلوالو تر سره کړه برمته کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د ځوان فکر د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه واوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د نیویارک په وخت د شپې په 12 بجو عاجله غونډه وکړه او په غزه کې د عاجل او سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په غزه کې د اسرایلی پوځ په حمله کې تر اوسه له زرو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ زره نور ټپیان دي. د مسلې تفصیل د ازادۍ راډیو د خبری څنګه د راپور پر بنسټ جنقا الکوزای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عاجل غونډه کې د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړلیک پر مساوده د امنیت شورا 15 غړي له عاجل غونډې مخکې سلا شوی وو او په دواړو اړخونو غږ شوی چې د اختر په مبارک ورځو او وروسته موده کې د اوربند ټینګ کړي. اسرائیلو او حماس ډلې چې په غزي واکمنه ده په تیرو دوه ورځو کې په څو موقتو اوربندونو سلا کړې وه خو له اوربند څخه په مقرر ډول سرغړونه شوې وي. د تیرو درې اونیو جګړو له امله له 1.5 زیات فلسطینیان او 45 اسرائیل وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته تیره شپه په ټلیفون کې وویل چې په غزه ترانګه کې د سمدستي اوربند اړتیا ده. جمهور رئیس اوباما له قید او شرط پرته د بشري اوربند غوښتنه کړې چې وروسته به د جګړو د ختمولو لپاره په یو دایمي اوربند بدل شي. د نتنیاهو د غبرګون په اړه څه نه دی ویل شوي. تیره شپه دوهم اوربند هغه مهال مات شو چې حماس تر اسرائیلو نور توغندي وویشتل. اسرائیلو د جولای په 20مه ومنله چې په غلطۍ کې تیرونه په غزه کې د ملګرو ملتونو پر یو خونځي د هوان ګولې وشتلې و خو څوک پکې نه وژل شوی. د اسرائیلو پوځ هغه ویدو خودل چې خي د ګولې د لګیدو پر مهال د خونځي په انګړ کې څوک نه و. فلسطینیانو ویلي د بیت حانون په خونځي درې ګولې لګیدلې چې لامل شپاړس کسان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو د ملګرو ملتونو پر خونځیو باندې د حملو د سپیناوي په اړه د امریکا ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې ویل
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون له دغې حادثې یعنی په غزه کې د ملګرو ملتونو پر خونځیو باندې د ګولیو له لګېدو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د ملګرو ملتونو په دو خونځیو کې توغندي ځای په ځای شوي دي. د حماس ډله غندلې وه چې دا خونځي یې په مشروع پوځي هدفونو بدل کړي دي.
د اسرائیل صدر اعظم د غرازویل دوی تر اوسه 15 ځله اوربند منلې خو حماس د بشري اوربند په ګډون هر ځل اوربند رد کړي او سرغړونه کړې دي. د حماس ویان سامي ابو زهري د یک شنبه په ورځ په غزه کې خبريالانو ته ویل دوی د 40 ساعتونو لپاره په بشري اوربند سلا شوي دي.
د ملګرو ملتونو ارزونه او په غزه کې زموږ د خلکو حالت ته په پام سره په خاص ډول د اختر د ورځو د رخصتیو لپاره فلسطیني ډلو په خپلو کې بحث وکړ او سلا شول چې د 40 ساعتونو لپاره بشري اوربند ومني. دا اوربند د یک شنبه ورځې له 2 بجو نافذ دی.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات به تر هغې دوام وکړي چې غزه له وسلو پاکه شي.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکه هلي ومنه محترمو. کونړ ته چې کوم دولتي او نا دولتي لوړپوړي چارواکي راغلي او یا هم کونړی مشران کله هم وزارتونو سفارتونو او د ولسمشري مانی تتللي یوازینی غوښتنه همدا و چې د کونړ په سیند سور طاق او نورسیمو کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي. دوی سره ګڼې ژمنې شوي اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د کونړیانو دومره زیاتو غوښتنو او د چارواکو ژمنو سره د کونړ په لوی سیند د برېښنا بندونو جوړولو په خاطر څومره کار شوی که غوښتنې او ژمنې یوازې په کاغذونو پاتې دي. په نننۍ ګردی میز کې به زموږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی او فضل واحد افکاری په دې باره کې تاسو ته معلومات درکړي. درې واړو ته هرکلی وایو. خیبر ډګر په کونړ کې څومره خلک برېښنا ته لاسرسی لري؟
د برېښنا ستونزه رښتیا هم په کونړ ولایت کې ډېره جدي ستونزه ده او ډېره د پام وړ ده. هغه په دې چې دا ولایت خ کافی اندازه وبلري هغه څه چې د برېښنا د تولید لپاره ضروری دی وړین دی هغه ټول شیان په کونړ کې شته. خو ولی خلک لا تر اوسه برېښنا ته لاسرسی نه لري. په مرکز اسدآباد کې د برېښنا د تولید یو ډیره کوچنی فابریکه شتون لري چې تقریبا 300-350 یا تر 400 کیلو واټ پورې برېښنا تولیدي چې دا نه یوازې د خلکو بلکې په خپل د دولتي ودانیو د برېښنا ستونزه نشي حواراوله. دلته چې په کونړ ولایت کې هغه خلک چې یو څه پنګ لري یو څه اقتصاد خره هغه د ځان لپاره مریض برېښنا څخه کار هغه سره ګټه اخیستې راځي. ځینې خلکو کوچنی دی نموګانې لګولې دي خو د دولت له لوري د دغه شتمنېونه چې په کونړ کې شتون لري چې هغه پریمانه وبدي تر اوسه پورې سمه ګټه نه ده اخیستل شوی. د څوارلس ولسوالیو خو په خپل حال باندې دلته په مرکز اسدآباد کې خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري چې دا یو ډېره جدي ستونزه ده یو ډېره غټه ستونزه ده.
فضل واحد افکاری دلته د ولسمشر کرزي په ګډون بیلابیل مسولین راغلي دي په هغه کې د بهرنیو سفارتونو استازي هم راغلي دي. دلته خلکو سره ژمنې کړي دغه ژمنې تر کومه حده پورې عملي شوي؟
که څه هم په دغه ټولو ژمنو کې یوه ژمنه چې هغه د مناګي برېښنا بند جوړونه ده هغه یو څه پوره شوی ده خو ولی تر اوسه پورې په هغه باندې د هغې کارم داسې نه دی چې خلک په ډاډه شي د کونړ ولسونه په ډاډه شي چې یاره رښتیا هم دغه بند به جوړ شي او به رغولی شي. د دې تر څنګ د سره طاق بند وعدې ولسمشر همدارنګه د مالی وزیر زاخیلوال همدارنګه نورو مسولینو زمونږ سره کړي دي خو تر اوسه پورې پوره شوي نه دي. د دې تر څنګ د کونړ د برېښنا دپاره د برېښنا وزیر چې په هغه وخت کې اسماعیل خان و د نغلو د برېښنا د را انتقالولو وعدې وکړلې چې دغه برېښنا به ډېره زر د دوو درېو میاشتو په تېرېدو سره کونړ ته را انتقال شي او د کونړ ولسونه به د دغه برېښنا نه برخمن شي. خو ولې متاسفانه چې تل دغه وزارت ګوره لس دولس کاله وشول خو د کونړ سره لویه جفا دا وه چې د کونړ د ولسونو سره دا غوی د مری مور سلوک او ولې په شمالي ولایتونو کې مکومنګه دته وګورو حالت بادي زبرخنا المریز زبرخنا ټول اسانتیو ته برابرې کړې دي سرجمنه وی دی غم نه دی پوره شوی پی ار ټی را سره د اسدآباد د برخنا د چو ورکوټه برخنا کوټ دی د دې درغون جمنه را سره کړې و ولې غ پیسې کو څه هم دوی ورکړي تر اوسه پر د اسدآباد خار یوازې خاریانو ته د برخنا کافی نه ده یعنی نه ده ور رسیدلې نو موږ به د دې په اطرافو کې موږ سګیلو کو پولیس والو ته به موږ دغه برخنا د رغون سګیلو کو چې موږ ته برخنا نه در رسیدلې تر اوسه پورې کوم جمنه چې شوی دی یو هم نه ده پوره شوی یو هم نه در سرته رسیدلې او دغه د مناګي برخنا بند د جوړېدو یوازې یوازې پټې پرې شوی ده نور ورشي هلته وګورئ چې څه سر ښکار یا نه ښکاري هېڅ هم نه دي شوي
ملنګ زی صاحب که موږ دې ته وګورو چې موږ سره شوې ژمنې یوه هم نه ده عملي شوې د مناګي بند یوه وړوکې پروژه ده او دا هغه څو کاله کېږي چې د هغې پیسې منظور شوې وي له په دې تېر ژبې کې په کار شروع شو زموږ اصلي مقصد د سور تاقیه د لوی سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړول دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اسماعیل خان راغلی و هغې وویل چې موږ شپږ ځای په دې سروې کړې ده په دغه سیند باندې او دې کې به تقریبا اووه نیم زره میګاواټ برق تولید شي که چېرته په لوی سیند باندې بندونه جوړ شي افغانستان به څومره پرمختګ وکړي
موږ وایو چې په کونړ کې زموږ دپاره د کونړ په سیند برېښنا بند نه دی جوړ شوی خو ګورئ زموږ چارواکو چې په دغه دولس کالو کې د بېلابېلو وزارتونو یا خود رئیس جمهور په افغانستان کې داسې یو بنسټ او داسې یو بنیاد نه دی ښې چې په اصطلاح د خلکو د درد دوا شي افکاري صاحب وویل چې ځینې شمالي ولایتونه برېښنا لري خو ګوره هغه هم د سوال برېښنا ده دوی د تاجکستان د هېواد نه په لینونو کې را انتقال کړې ده د خپل هېواد په سیندونو باندې په یو ځای کې اساسي برېښنا بند نه دی جوړ شوی
یعنې ستا مطلب دا دی چې یو ځای کې ښې پریمانه اوبه وي هر څه موجود وي د دې دپاره بندونه نه جوړېږي او بهر نه را واردوي دا به زیاتی دي
اصلا زموږ په ټوله ولایتونو کې بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي که شمالي ولایتونه برېښنا لري هم د تاجکستان نه راوارد شوې ده ځینې د نغلو بند چې دی په اصطلاح داسې ویل کېده چې د دغې برېښنا به څه ننګرهار ته ورکړل کېږي څه به لغمان ته ورکړل کېږي او څه به کونړ ته راځي کونړ ته نه ده رارسېدل را به شو د کونړ سیند چې واقعا دواړه سیندونه یې ډېر ښو برېښنا بندونو جوړولو ته برابر دي خو بدبختانه چې تر اوسه په دغه سیند باندې هېڅ د یو وړوکي برېښنا بند هغه چارم نه ده پیل شوی مناګې چې ډېر یو وړوکی بند دی چې ایله دوه میګاواټه برق ظرفیت لري چې دوه درې سوه یا کورنۍ وو ته د برق ورکړي د هغې پروژه هم هغه دی څه وخت منظور شو او وروسته څونه موده بعد پیل شول او دغه دی اوس چې چارې پیل شولې هغه هم بیا ته په ټاپه ولاړه ده زما په فکر باندې د کونړ په دغه لوی سیند چې موږ ورته د سیند درې سیند وی د یوې هندي کمپنۍ لخوا په دې باندې شپږ ځایونه سروې شوي دي چې د دا اسدآباد نه نیولي تر د نړۍ د ولسوالۍ پورې دغه بېلابېلې ساحې چې یعنې په زرګونو میګاواټه برېښنا تولیدوي که چېرته واقعا په دغه ټولو د شپږو اوو ځایونو نه د په یو ځای باندې په دې باندې بند جوړ شوی وی زه فکر کوم چې د کونړ سربېره به د هېواد د نورو ولایتونو چاره هم ورسره شوې وی د خلکو ستونزې به اوس هواره شوې خو بدبختانه زموږ همدغه یو ارمان دی چې لا نیمګړی پاتې دی په دې هېواد کې په دغه دولسو کلونو کې بنسټیز کارونه نه دي شوي خصوصا په کونړ کې چې دوه سیندونه لري باید په دې باندې اساسي بندونه جوړ شوي وی په کونړ کې بالکل دې ته هېڅ پام نه دی شوی پخپله کرزی صاحب دې ولایت ته راغلی دی د خلکو سره ژمنه کړې وه وزیران راغلي د ژمنې کړي وي خو دغه ژمنې یوازې د خولې په سرونو او د کاغذونو په مخونو پاتې شولې د عمل جامه تر دې دمه چانه د وره غوستلې
ډېره مننه ملنګ زی صاحب خیبر ډګر تاسو څه وایئ که چېرته دغه بندونه جوړ شوی وی یا جوړ شي کونړ او افغانستان به څومره پرمختګ وکړي
پرته له شکه انوري صاحب غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم او هغه دا چې د کونړ برېښنا یا د کونړ سیندونه د نوماندانو لپاره د کمپاین کول یوه ښه وسیله ګرځېدلې ده هغه په دې معنا باندې څوک چې نوماندان دی له کرزی صاحب څخه واخله تر اوسه پورې دا اوس چې موږ په کوم حالات کې یو ټول همدا ژمنه کړې ده د کونړیانو سره چې که چېرته زه واک ته رسېږم نو تاسو له به برېښنا جوړوم خو تر اوسه پورې یوه هم دا کار ونه کړه مخکې از ملنګزي صاحب ورته اشاره وکړله موږ د انتقالي برېښنا په برخه کې هغه شبکې ټولې لرو انوري صاحب د برېښنا جوړېدو په برخه کې یا د برېښنا کوټ د جوړېدو په برخه کې بند جوړېدل یو طرف ته د شبکې جوړول بل طرف ته اوس موږ په افغانستان کې شبکې جوړې لرو ځکه چې موږ د ګاونډیو هیوادونو څخه انتقالي برېښنا راواردو کچیرته په کونړ باندې د برېښنا کوټ د جوړېدو چاري پیل شي زه فکر کوم چې په ډیره اسانۍ سره به مونږ نور ولایتونو ته حتی شمالي ولایتونو ته خپل ختیځ ولایتونو کې مونږ یو نور جنوبي ولایتونو ته او حتی ګاونډي هیوادونو ته مونږ برېښنا ورکولی شو د هغو سرویګانو له مخې چې مونږ دلته اورېدلی دي له خپلو مسؤلینو نه له تخنیکي خلکو نه او مونږ ورسره خبرې کړې دي. زما په نظر باندې د افغانستان د پرمختګ لپاره د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره یا د اقتصادي پرمختیا لپاره د زراعتي پرمختیا لپاره د کونړ د صنعتي کېدو لپاره د ټول افغانستان د صنعتي کېدو لپاره خلکو ته د کار روزګار د پیدا کېدو لپاره د کونړ له سیندونو څخه باید ګټه واخیستل شي، نه یوازې دا چې د یو سمبول په توګه باندې وکارول شي، نه یوازې دا چې کونړیان په همدې پلمه باندې وغولول شي چې سیندونه لري او موږ به تاسو ته برېښنا جوړه کړو. دا به کله جوړیږي؟ 12 کاله 14 کاله خو زما وشلو چې په کراتو باندې زه دا ژمنې اورم، او حتی انوري صاحب زه دا هم ویلی شم چې موږ د ځوانان تللي وو ارک ته او د کرزي صاحب سره ملاقات درلوده، لیدنه مو درلوده، هلته ورته ما مخامخ دا خبره وکړله که چیرته د کونړ سره د مېری مور سلوک نه کیږي نو ولې د ځینو خلکو په وچو خوړونو باندې تاسو ډېر غړ غړ برېښنا کوټونه جوړ کړل، او هغه څوک چې اوبلري پریمانه اوبلري پریمانه شتمنۍ لري تاسو هلته بیخي یو تیګه عمره هم نه دی ایښي. نو زما هیله دا ده که چیرته کونړ د افغانستان یوه برخه او دوی د ځان ګڼي او دوی دا ګڼي چې مسؤلین دي، چارواکي دي او د ولست او د ملت ته د حساب ورکولو په برخه کې دوی مسؤلیت لري، نو بیا خو د کونړ هم د ځان وګڼي، کونړ د همدې خاوري او ولایت وګڼي، دلته د کار وکړي او د همدې کونړ د شتمنۍ څخه د نور افغانستان په ګټه باندې کار واخلي.
د ځوان فکر خپرونه درنو اوریدونکو تر دې دمه زمونږ میلمانو په دې خبرې وکړي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې کونړ په سیند باندې یا په سیندونو باندې حکومت هیڅ قسم کار نه دی کړی، دلته د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره هیڅ قسم هڅه نه شوې، ژمنې شوې دي خو عملي شوې نه دي. اوس دې ته راځو چې د نوي حکومت او نوي ولسمشر نه د کونړ خلکو غوښتنې څه دي. ملنګزه تاسو مخکې ویلې چې د ولسمشر کرزي حکومت د کونړ په سیندونو باندې هیڅ کار ونه کړ، نه یې کنټرول کړل، نه یې هغه شاړې ځمکې ته نه بچ کړې د سیند نه، او نه یې هم په د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړل. د نوي حکومت نه څه غوښتنه لري؟
انور صاحب، مونږ دغه موجوده نظام نه چې دغه 12 کاله وویل چې خلک ترې خپه دي، یوازینی لامل همدا و چې دوی له خلکو سره ژمنې وکړي خو عملي نه کړي. که را راوتونکی ولسمشر یا اداره یا نظام چې که په سر کې هر څوک واقعي وي، بیا هم له خپل ملت او خلکو سره دغه شانې د دوکو او فریبونو تګلاره مخې ته بوزي، بیا به هم ترې ولسونه خپه وي. زما په خپل نظر راتلونکی نظام که کله هم ولس ته وعده ورکوي که ډېره کوچنۍ وعده ورکوي خو عملي دي کې په یوازې د دې چې ډېرې غټې غټې وعدې وکړي او بیا دغه وعدې هغه بیخي په سلو کې 10% برخه نشي تطبیقولی، نو فکر کوم چې دا یو نوه خجالت دی دغه نظام او دغه مسؤلینو او هغه چارواکو لپاره. زمونږ غوښتنه خصوصا زما غوښتنه د یو منحیث د یو کونړي او د ځوان دغه د راتلونکي نظام نه یا د نظام د چارواکو نه هم دا ده چې کونړ دوه پریمانه سیندونه لري، که غواړي چې افغانستان غني شي، خصوصا د افغانستان ختیځ ولایتونه غني شي، د کونړ په سیند دي حتما د برېښنا بندونو مسله رامنځته کړي او عملا دې په کار شروع کړي. داسې خدای نه خواسته به ونه شي چې هغه لکه څنګه چې تیر ځل وعدې شوي وي او مغه شانه وادي پاتشي او کیسه پاتشي. په کار دا چې دا ځل په دغه نظام کې حتمان د دغه خلکو لپاره د برېښنا غم وخړل شي، ځکه تاسو وګورئ چې نن نړۍ کې پرمختګ کړی دی، یو برېښنا په ژوند کې یو ډېر مؤثر څیز دی، د پرمختګ یو مهمه ذریعه ده. نو کوم غوړو چې د خپل ټولنه پرمختللي کو باید برق ولرو، ځکه صنعت چې دی دا په جنریټر نه رامنځته کیږي، نو صنعت چې دا په برېښنا رامنځته کیږي. موږ د صنعت د پراختیا لپاره ښه پریمانه سیندونه لرو، که حکومت واقعا د خپلو خلکو خصوصا د کونړیو او د افغانانو سوکالي غواړي، باید د کونړ سیند ته پاملرنه وکړي او څه چې کوي باید د عمل جامه ور واغوندي.
افکاری صاحب، ولسمشر چې دلته راغی هغه هم دا ژمنه وکړه چې موږ به کونړ په سیند باندې د سورتاق په سیمه کې بند جوړو، خو پیسې ډېرې زیاتې دي او د دې بودیجه موږ نشو پیدا کولی که چا را سره مرسته وکړله نو موږ به یې جوړ کړو. څه فکر کوي چې زموږ نوی حکومت به دغه بودیجه پیدا کړی شي، د نړیوالو دغسې مرستې به را جلب کړي چې تر څو د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ کړي؟
په تیرو دورو کې موږ ملي شورا ته داسې غړي نه دي ورکړي چې هغه د کونړ د ولسونو غږ راپورته کړي، هغه د کونړ د ولسونو ستونزې واري کړي. هغه د کونړ د خلکو دغه ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. دا صحیح ده چې ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو د کونړ د ولسونو سره ژمنې د برېښنا په برخه کې یا په نورو برخو کې ژمنې کړې وي، خو ولې هغوی پسې دوی ونه ګرځېدل؟ ځکه د نورو ولایتونو زه خپله د انکشاف وزارت ته د تیر والي صاحب سره یو ځل تللی وم، هلته د انکشاف موین د دې یادونه وکړله چې د نورو ولایتونو وکیلان چې دي هغه راځي ما د ګریوان نه نیسي، خپل حق غواړي، د خپل ولایت کې د کار کولو زمانه پڼ غواړي، بودیجه غواړي. خو ولې د کونړ د ولسونو استازي تر اوسه پورې زما مخې ته نه دي راغلي چې یوه غوښتنه یې کړي؟ کو راغلي البته شخصي غوښتنه به یې کړي. مونږ په دې نوي حکومت کې دونه زیات خوشبینه او دې ته چې زمونږ هیواد به د پرمختګ په لور، د اقتصاد د پیاوړتیا په لور باندې مخته ځي، ټول افغانستان به غني کېږي د اقتصاد پلوه. او وجه دا ده چې زمونږ کاندیدانو چې کمې ژمنې ورکړې دي، کمې وعدې کړې دي، مونږ په دې باندې باور یو چې دا ځل به دا پلي کېږي. او یو شمېر کاندیدانو هغوی د دې یادونه هم کړې ده چې مونږ کو چیرته ریاست جمهوري خپل کو، نو په دریو میاشتو کې به ولسونو ته خپل کارونه خو. نو که دغسې کارونه وشي واقعا چې د افغانستان د ولسونو د درد دوا به ګرځي،
یعنې به هغوی بس به جلب کی
ډېرې زیاتې، ځکه اوس خو زمونږ بهرنۍ مرستې هم په دې باندې ودرېدلې دي چې تړونونه نه لاسلیک کېږي. که چېرته نوی حکومت رامنځته شي نو فکر کوم چې ډېرې زیاتې بهرنۍ مرستې به راجلب شي او د افغانستان دا روانې ستونزې چې دي دا به واري شي.
خیبر ډګر که بهرني هیوادونه مرستې ونه کړي نو افغان ولس او افغان دولت ته څه پکار دي چې د خپلو سرچینو نه د دغسې زیرمو نه لکه د اوبو زیرمې چې دي، د کونړ سیند دی، نور سیندونه دي، د هغې نه استفاده وکړي، په هغې بندونه جوړ کړي، دوی ته خپله څه پکار دي؟
انوري صاحب، د زیاتو نورو چارو په ترسره کولو کې ولسونه یا د ولسونو ونډه چې ده دا ډېره زیاته مهمه ده، خو د ځینو بنسټیزو او اساسي کارونو د ترسروي لپاره ولسونه بیا هیڅ نشي کولی. حتی خپله په یوازې سر باندې افغان دولت به یا افغان حکومت به زه فکر نه کوم که یو څه وکړي، ځکه زمونږ اقتصاد لا د دې تقاضا نه کوي، یا زمونږ عایدات دومره ډېر نه دي، یا زمونږ بودیجه دومره نه ده چې مونږ دې په دغسې اساسي کارونو باندې یا بنسټیزو چارو باندې دي پانګه مصرف کو یا لګښت پی وکړو. زه مطمئن یم او په دې باندې زه باوري یم چې نړیوالو چې کومې ژمنې له افغان دولت سره یا له افغانستان سره یا له افغانانو سره کړي دي هغه به ترسره کوي. خو مسله دا ده چې مونږ په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، قوي حکومت ولرو، داسې یو حکومت ولرو چې هغه پروګرام ولري، داسې یو حکومت ولرو چې هغه یو مسلکي اداره ولري، داسې یو اداره ولرو چې د هغې په راس کې او په سر کې داسې یو څوک واقع وي چې هغه د افغانستان دردونه رښتیا هم اوریدلی شي، څېړلی شي، کتلی شي او نړیوالو ته پې قناعت ورکولی شي. مونږ باور یو په دې برخه کې د بودیجې په پیدا کولو سره سره یوه ډېره بله مهمه خبره دا ده چې مونږ باید په خپلو ولسونو کې یا په خپلو سیمو کې دوه اړخیز قوي هوټ او تړون رامنځته کړو. په دې معنی باندې حکومت باید مونږ ته کارونه ترسره کړي او د همدې لپاره مسؤل دی. ولسونه باید د هغوی سره یو قوي اراده ولري او د هغوی سره ژمنه ولري چې په چارو په ترسره کولو کې ورسره ګډ کار وکړي. مثال یې زه درته درکوم انوري صاحب، مخکې ابکاري صاحب ورته لږه شانته اشاره وکړله. اوس چې د مناګي د برېښنا بند د جوړولو کارونه چې دي دا منظور شوي دي او یو څه کار پکې شوی دی، تاسو انوري صاحب په دې برخه کې زیات رپورټونه لرل او د دې نه ټول خلک خبر دي او حتی زموږ حکومت هم خبر دی چې په دې مسله کې نه ولسونو هغه خپل هغه شته مسؤلیت چې دی هغه ترسره کړ او نه حکومت. دا وکیلان چې دي یا دا استازي چې دي د همدې ولسونو له منځه راوتلي، په خپله هلته ولسونه سره جوړ نه و، هلته په دې سره جوړ نه و چې د دې چارو د ترسره کولو لپاره په خپله سیمه کې څوک د عسکر په نوم باندې ورکړي، څوک د یو کاریګر په نوم باندې ورکړي او د چا سره نورې امنیتي برخې چې دي دا ورسره شریکي کړي. نو زما هیله دا ده که چېرته مونږ نوي حکومت نه دا تمه لرو چې مونږ ترې باید په بېلابېلو برخو کې کار وکړو، نو راځئ مونږ هم داسې یو هوډ وکړو، داسې یو څه رامنځته کړو چې د ټولو چارو په ترسره کولو کې نه یوازې چې نظارت او څارنه به کوو، بلکې د حکومت سره به په ګډه لاس یو کوو چې چارې مو لا ښه په مخ باندې ولاړې شي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، مونږ دې ته را رسېدلي وو چې که حکومت څه ونه کړي او نړیوال هم څه ونه کړي د بندونو جوړولو په برخه کې، نو ولس باید لاس په کار شي او دولت باندې فشار راوړي چې تر څو دلته کارونه وکړي. اوس په دې خبرې کوو چې ځوانان په نورو ځایونو کې
اکثر هیوادونو کې ولنټیر یا رضاکارانه کارونه کوي. په کونړ کې ځوانانو مسور تاک د بند یا نور بندونو جوړول لپاره تر اوسه پورې څه کړي، څه هلې ځلې کړي دي، تر کومه حده پورې خپل اواز رسولی دی؟ دا پوښتنه مونږ د ملنګزي صاحب نه
مونږ د ولسمشر سره کتنه درلودله. او ډګر صاحب، همدغه د کونړ د خلکو ولسونو ستونزې چې په ځانګړې توګه د برېښنا په اړه وي، دوی ورته مخامخ وړاندې کړی. یعنی د کونړ ځوانانو خپل غږ تر جمهور رئیس رسولی دی، غږ خپل پورته کړی دی، د ټولنې ضرورتونه دی په ګوته کړي دي. خو بدبختانه چې زمونږ اداره داسې یوه اداره ده چې یوازې که د څه وایي نو هغه په خولې سره وایي او د عمل جامه هېڅکله یو کار ته نه وراغوسل کېږي. دلته په ځینو برخو کې رضاکارانه کارونه چې کوم دي، که د ښار د پاکوالي په رابطه دي، که د خلکو د عامه پوهاوي په رابطه دي، چمتو دي په اصطلاح چې د خلکو سره کار وکړي. دغه وینه تاسو ګورئ چې ځوانان شپخانو ته ورځي، د ځوانانو لپاره هغه مریضان چې په اصطلاح بستر دي او د وینې وس نه لري، ځوانانو رضاکارانه خپله وینه ورکړې ده، مفته کړله ځي ورکړې ده، بانک ته یې ورکړې ده د شپخانو. یعنې دغه د ځوانانو هغه لاسته راوړنې دي چې واقعا د قدر وړ دي. ځوانان خپل مسؤلیتونه ډېر ښه پېژني، خپل غږ یې د ولسونو پورته کړی دی. دا چې زمونږ حکومت دغه کچې ته لا نه دی رسېدلی چې ولس دې څه وغواړي او حکومت دې دستي هغه عملي کړي، نو دا داسې یو سوال دی چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی موندل شوی.
خیبر ډګر په نورو ځایونو کې د دغسې ټولګټو پروژو دپاره که دولت کار ونه کړي، بهرنیان کار ونه کړي، ځوانان راپاسېږي، چاندې کوي، ورته خپل اواز پورته کوي، خلک دې ته تشویقي چې باید دغه کار کې سره یو موټی شي، یو لاس شي او دغه چارې پر مخ بوزي. په کونړ کې څه شوي دي تر اوسه؟
کټ مټ د اشار په ډول باندې یا د ځوانانو راټولېدل په رضاکارانه ډول باندې، دا روحیه چې ده زه فکر کوم د نورو ولایتونو په پرتله په کونړ کې ډېره پیاوړې ده او غښتلې ده، او دای په ثبات رسولې ده. او ځوانانو لکه څنګه چې مخکې ملنګزي صاحب یاده کړله، زه ورته بیا اشاره نه کوم، ځینې داسې کارونه دي چې هغه په دې مسایلو باندې نه کېږي. په کونړ کې ځوانان، قومي مشران، دینی عالمان، فرهنګیان او حتی ژورنالیستان چې تاسو هم پکې ګډون درلود، یوه هڅه یې پیل کړله. او هڅه همدا وه چې موږ شعارونه ولیکل، بینرونه ولیکل، او د اسدآباد په دې کوچني بازار کې موږ وګرځېدو، سوال مو وکړ، خلکو ته مو دا روحیه ورکړله چې دوه روپۍ که تاسو ورکئ، لس لس روپۍ که تاسو ورکئ د دغه بند جوړ. موږ په دې باندې پوهېدلو چې د سره تاق د بند جوړېدو لپاره افغان حکومت که خپل بودیجه څو کلونو بودیجه یو طرف ته کې هم په دې باندې نه جوړیږي، خو دا یو زمونږ یو غږ، دا زمونږ یو آواز، دا زمونږ یو مدني حرکت، دا هغه څو چې موږ نړیوال په دې باندې قانع کول، دا هغه څو چې موږ خپل حکومت په دې باندې قانع کول چې موږ دې شینو ته اړتیا لرو. او د ټول نه مهمه اړتیا زمونږ دا ده چې
کومه سین باندې برق پنځه موږ دې ته وګورو. اوس زمونږ په هیواد کې 15 میلیونه شاوخوا کې نفوس دی، کله دغه 15 میلیونه لس میلیونه خلک یو روپۍ ورځې واچي دغه سور تاغ باندې یا د نورو بندونو جوړولو لپاره، آیا موږ په دې ونه توانیږو چې په خپل لاس باندې په خپلو پیسو باندې دغسې بندونه جوړ کړو؟
ولې نه انوري صاحب، تاسو سره په همدغه رقم خپرونو کې یا په همدې ډول خپرونو کې که ستاسو یاد شي، موږ به په دې باندې ډېر بحث کړی و یو وخت. زه موږ دا منو 1.5 میلیونه نفوس که موږ حساب کړو، هغه خلک چې هغه کولی شي چې یوه یوه افغانۍ هم د خیریه یا ټولنیزې مرستې په توګه باندې په افغانستان کې د یو صندوق د لارې چې یو صندوق جوړ شوی هغې کې واچي، نو 1.5 میلیونه افغانۍ شولې. موږ په ډېرې اسانۍ سره کولی شو چې په دغه رقم پیسو باندې یا په داسې راټول شو پیسو باندې موږ ډېر خیریه کارونه یا هغه چارې چې افغانان ورته اړتیا لري او حکومت یې نه ترسره کوي، هغه پخپله ترسره کړو. انوري صاحب، دا هله کېږي چې زموږ ټولنه لږ تر لږه پرمختګ یې کړی، داسې پرمختګ کړی په تعلیمي لحاظ باندې رسیدلی وي. حکومت یا اداره یې داسې یوه اداره یې چې د دې خپلو ولسونو ستونزې نه شي هوارولی، د ولسونو نه یو څه خپل جیب ته وانه چی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه 15 کاله چې کومه اداره تېره شو په افغانستان کې، دا داسې باوري اداره نه وه، داسې خلکو پرې باور نه شو کولی. که موږ پیسې راجمع هم کړو، دوی به یې په خپلو جیبونو کې واچي، په دوبۍ او نورو ځایونو کې به په تعمیرونه پرې والي. داسې مطلب دی
سل په سلو کې. انوري صاحب، تاسو وګورئ چې د دې نظام مشر یا د دې دورې په اړه باندې موږ خبرې نه کوو، خو موږ هغه ستونزو او مشکلاتو ته نظر وراړو. د بیلګې په توګه زموږ په دې 15 کلنه یا په دې 12 کلنه دوره کې د چا سره دا روحیه پیدا نه شوله، او نه چا دا ثبات ته ورسوله، نه وزیر ورسوله، نه ولسمشر ورسوله، نه عادي هغه مامورینو، او نه د پوځ خلکو، او نه نورو. نوي حکومت نم زموږ هیلې مامدا دي چې د نورو
نورو کارونو ترڅنګ باید پندغه سولسی کارونو کې هغه ډیر زیاته پاملرنه وکړي واغه امدا ده چې د ولس د بس پنینا یا د ولس پخپل د ولس ولسی پیسو در تاسو ګوري یو سیدی د امریکا چې دا امغه د ولس پیسې دي در حکومت پیسې نه دي خمنګم دا کولای شو چې پلې پیسې راټولي کو او حتی د غریب او بیوزل خلکو سره په کومک کو او هغه کارونه چې په ټولنه کې ورته منګا اړتیا لري هغه تر سره
افکاری صاحب کچیت ځوانان ټولی موټی شي ټول ولس سره یو ځای شي او دغه سي بس پنی راټولي کی آیا تاسو فکر نه کوئ چې افغانستان به د نور نړۍ په پرتله د نور هیوادونو پرتله ډیر زر آباد شي ډیر زر به خپل پخو دري
یو سایډي پیسې چې دي دا ټولی د امریکا د خلکو پیسې دي هغه لګي ډیر دلته پیسې چې جمع کین نو هغه یو پنټی جوړیږي او هغه په نور ملکونو کې دغه رغبونیس کارونه پکېږي کومنګ هم دغه سی روحیه ولرو روحیه تاړتیا دا د فر عامه پوهاوی ته ضرورت دی د دې فر خلق په دې باندې پوها کول پکار دی چې ستاسي د پیسې او یا ستاسي د غلګ لګ مرسته د هیواد سره مینه دا سونه زینی سي کچیرته مونږ دغه سی یو ملی روحیه ولرو فکر کوم چې مونږ به په دغه برخه کې ډیر پرمختګ وکړو